ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس پجې شوې زمونږ او شابه په روانه غړي کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیردولې مه قبول کړئ د دولسو نه تر یوې بجې پورې د غړي کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکیام درته وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وونو کاتی ایجنډا جوړ کړی تیر شپه د افغانستان د موسکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي او امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی له ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی او وسته خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسینا د کمی سملی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وونو کاتی ایجنډا جوړ کړی چې د منصورې لپاره به یې ډیر سر حکومت ته وړاندې کړي نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې وونو کاتی ایجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول آرټیکل 224 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي حاجی شاجی ګل زیاتوي
یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی چې په ان ایس سی او ایرسا کې د فاتا له نمائندګۍ ورکړی چې د یونټو غونډې په آرمی فاتا کې فاتا رېجمنټ مترف کړی په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي د مومندو ایجنسۍ د پلانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي د پلانګار د اوتمانخیلو قبیلې مشرانو پرون په یکه غونډ کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دي د ملکن ایجنسۍ پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاتره برخه به پلانګار ته ورکوي حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنیو د تنظیموونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته زینه ورکوي تیر شپه د افغانستان د موسکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي د موسکلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیه قمندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده ولسوال محمد شریف وایي چې دواړه خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتي راغه ویل چې اوسمهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنۍ پوځي مرستې ورسره ونه شوې ښایي موسکله د طالبانو لاس ته ورشي د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرین مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرې پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرین ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو تر سره کولو کې لاس درلود. ملګرو ملتونو پرین ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مقدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې اروپا ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلمنګ ویلي دي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې د کډوالو راتلل ختم شي. او وروستی خبر ده چې د امریکا د دفاع وزارت پرین ویلي چې له ترکی سره د یوې موافقې تکنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو سوروزو کې عملي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویلي دي چې د داعش پر ضد به پراخ او د همکارۍ پر اساس پوځي عملیات پیل کړي. ترکی رضا شوی وه چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به پراخه ونډه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 119 روپۍ 40 پیسې. یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې په روانه غړې کې بعد دغه موضوعاتو په اړه معلومات واوري. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونو کاتی اجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې اکنه مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زمونږ د کور کمانډر سره ملاقات دی، ارمی کسرا بینک او پرایم منسٹر سره، پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبریالان وایي له یوې خوا حکومتي بندیزونه سیوا کیږي او له بلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې یې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوي دي. خبریال اقبال خټک په دې اړه څه وایي؟
پاکستان کې په دې برخه کې میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. دیش افغانستان د خپل ژوند بچکول د پاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
په بنو کې د وزیرستان قبایلو د حکومت نه خلوصي متدستنولو غوښتنه کړې ده. او په مومند ایجنسۍ کې د پلانګار عثمان خیلوایی بنیادي سهولتونو او ترقیاتي منصوبو کې دی د دغه سیمې ته خاص پاملرنه وشي. د دې سیمې یو مشر د جرګې پر مهال وویل:
د مومند ایجنسۍ د پاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس آر ته راخواست دی چې په پلانګار کې کوم ځای د ډیم د پاره موضوعي، په هغې باندې مونږ ته ډیم جوړ کړي.
چې چین وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې کولو کې برول لوبوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. د دې غړې اولنۍ موضوع دا چې پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی او سینټ غړي ناستي غونډه کړې ده او په هغه کې د یو خپل پارلماني لیډر یې ټاکلی دی حاجي شاجي ګل او د حکومت په وړاندې یې یوه نکاتي ایجنډا تیار کړې ده چې غواړي د سیمې د پرمختګ لپاره پرې د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته وکړي. د اسلام آباد نه پیراته سحر وختي د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان دغه حال راکړه.
اولن په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي کاغه د سینټ او د قومي اسمبلی نو نولس چې کم غړي دي هغه غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې لپاره دوی خپل چې دی کم پارلماني مشر حاجي شاجي ګل دی هغه ټاکلی وو. د دې کمیټې د لارې دوی چې دی د قبایلي سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اووه نکاتي ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نکاتو کې چې دی د قبایلي سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده. بل دې کې چې دی قبایلي سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یوه اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې د هغې تر لاندې دي د پرمختیایي کارونو او د دې فنډونو سارنه کولی شي. بل کډوال چې کوم دي د هغې په عزت سره خپلو سیمو ته واپسي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اووه نوکاتي ایجنډه ده. دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې حق له ملاقات کوي.
رابیا اکرم خان د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله وه چې وایي تیره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ نورلسو غړو یوه غونډه کړې ده چې مشري یې نوي منتخب شوي پارلماني لیډر حاجي شاجي ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي ایجنډا اتفاق شوی دی. په دې اکله زموږ همکار مجید بابر د حاجي شاجي ګل سره خبرې کړې. نوموړی وایي
زما په سربرای کې وشوه ځکه چې زه فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګر وکړو. نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتین لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره پدې کې چې د ټولنې اول خبره را ده فاتا د امن د قائم یقیني کولو لپاره ای ډی پیز به عزت په عزت په طریقه باندې واپسی. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دی فاتا د یاد سوبیس را ځان کړی شي یا د بیل سوبا جوړ کړی شي یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاټل نمائندګي ورکړی شي چې په هغه کې وفات پارلمنټری هغه نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نو ټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د موږ ته نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارضاری او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ډیپارټمنټ ته پکې اختیار ورکړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډیپارټمنټ د پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ته دغه مته ته کړی شي.
بل اجی صاحب دا نقطې خو تاسو ټول پارلماني غړي چې کم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي. آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل په دې باندې مونږ سټیټ ته چې مونږ کور کمانډر سره ملوي کوی دی نه بس مونږ آرمی په فاتا کې سټیک هولډر دی. آرمی به مونږ ځان پېټه آرمی آرمی به تمام دا ریکوست کو چې مونږ ته د سټیټس راکړی شي او حکومت ته خو مخکې ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حد ته ځو. اول خو زمونږ سره
دا خپل چکم زمو حاکمان دي دا خبر اول دي بیا زمو سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمو سره عوام دي عوام مو رو باسو او دا تحریک به شروع کو او ان شاء الله تعالی پاتا تا به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي پاتا تا نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو د پاره په ایوان کې تاسو ته دو تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دننه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې؟
بالکل، مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ بېګا خپل لای عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لس ایم این ایز یو او اراته سینیټران یو، مونږ به په دلتا ټول ای پی سی کوو او په ای پی سی نه بعد به بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د قبایلی سیمونا د پارلیمانی غړو پارلیمانی لیډر حاجی شاجی ګل چې زبنګ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان کې خبریالان وایي آزاد صحافت یا خبریالي ډېر مشکلات لري. لیوی خواورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریز دې نه خبروي او لبلې خواورته وسلوال دړکې ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبریالانو په وینا داسې حال کې نیوازې خبریالانو لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوي دي، بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار المؤمن دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیموونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زینه ورکوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې څو واره ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي، خو ده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي.
خو بیا هم آگست تاریخ تک منڈر تک تک چیر دا سالی چیزیں دی پدے کی لخپل دی بڑی بڑی پکڑے پارٹی میں رہا دی پدے کی انگل مکس دی ما جانا مقصد دا چې ار سالی پکار سے خپل زلو کا جواب دی ار طالب دا یری نه دا فوجی دا یری نه دا سمت دا یری نه چې بسم کر کوم دا جو لست ما جو ساتي من زمانا دخل توقف کی زما دا فرض جوړی کی جزو خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بی ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېره ورځو څلېرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چرې د وسلوالو ډلو د خلکو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته خطره پیدا شي. بله نخته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکې وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچرې څه پټول نه غواړي، غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات سے زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دې آسان کړي، نه چې د میډیا کې مشکلات پیدا کړي او دغه وخت کې موږ چې پاکستان د بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي د ژورنالستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي که چېرې په پاکستان کې ژورنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به للوی تاوان سره مخ شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران لوی جرګه کړې چې پکې د وزیرستان ټولو قبیلو ګډون کړی و. په جرګه کې مشرانو د حکومت نه د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ خپلو سیمو ته د بایزات استنولو غوښتنه هم وکړه. د جرګې مشرانو د خپلو غوښتنو په لړ کې په متفقه هڅو ټینګار وکړ. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
جرګه کې مشرانو خپلو سیمو ته په عزت سره واپسی، هلته اړول شوو توانونو ازاله او وزیرستان کې ښکېل خلکو پر ستونزو تفصیلي بحث وکړو او دولت نه د خپلو مطالبو پوره کولو غوښتنې وکړې. د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو جرګه کې خپل منځ کې سلا مشورې وکړې او اخیره یې درې مطالبې وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسي، هلته ښکېل خلکو مشکلات لرې کول او پوره امنا ژوند او د توانونو ازاله شامله وه. د جرګې مشر چیف آف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي:
ټول وزیر او د وړ ټول اوتمانځای روبلی وي او میز مرکه غونډه به وځي شو ان شاء الله. په د تلویر پینده ورځې کوم میز مخکې قدم دي او میز یو مخصوص کمیټي جوړوي داسې په تلویر په دیس کا سو موجوده وي. هغه کمیټي مخکې بیا میز د وزیرستان د واپسې کیسه په شاته طریقه او امن سره په عزت سره پیښته کیږي.
ملک حبیب الله وایي دا درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او دې لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي.
کتواړه د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دي، ټول کومینه موجود دي. موږ درې خبرې مطالبه کړي چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزي کن کای نه کړ شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله. او دا درې خبرې مې د هر سړي نه مطالبه ده چې دا مطالبه به موږ مختوري هر چي کوم ځای پیرو اسلام آباد ته پیرو.
ملک شاهزاده وای کوتمان زای ټول یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي، خو د ده په وینا نن اوتمانځای سره یو شوي نه دي څنګه به چې په تیرو وختونو کې و.
ای ډی پیز تکلیفات او د وطن ته به وي بدابنده سره ژغېدي خو لره یې نه ورکړی چې بدله څه وایي ان شاء الله. موږ اتحاد او اتفاق دغه فقدان دی لشکي دغه په وجه سره موږ سره جوتای شي اوتمانځای چې په یوه پټ کې پټ شي یوه ورځ مثلا نه دوه نیمې ګنټې مثلا نه او دا امپاسیبل ده شاه چې اصلا نقصانات شي ویلي او دا بحال خو مزدوري نه ده بحال
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دغه تر ټولو لویه جرګه رابلل شوې وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنې وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
هلته د مومن د جنسي پلانګار تحصیل اوتمان خیل قبیلې مشرانو په یو غونډ کې د پولیټیکل انتظامیې سره یوه جرګه کړې چې پکې یې په خپله سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو یو شمېر برخو کې د ترقیاتي منصوبو غوښتنه وکړه. په دغه موقع پولیټیکل چارواکو وویل چې پلانګار کې به ترقیاتي کارونه زیات او توند کړي. په دې هکله د سیمې نه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پرون د کوزه محمد جن صاحب په یو غونډه تحصیل کې د عثمان خیلو قبیلی پړانګر مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانګر تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده. ولسی د چارسری او د منډې پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و، نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی په پرونۍ جرګه کې خبرې وکړې.
د ملکړې جرسۍ چې زمونږ تقریبا په 5 کیلومتره کې چینیانو رغبه ده، هغه ځای چې زمونږ سړک نشته، نو که زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکړې ایجنسۍ سم وجنګېږي چې هغې ته کوټ ازمرۍ بابا وي، هلته ډیمارکیشن نشي د هغې دپاره.
زرکریم هم د دغه سیمې یو بل سپینروبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن جرسۍ دپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس صاحب ته دا خواست دی چې په پړانغار کې کوم ځای د ډیم دپاره موضوع وي چې په هغې باندې مونږ ته ډیم جوړ کړی شي.
حاجي امین الرحمان نومې یو سپینګیري وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل، نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پړانګار تحصیل هر څوک وایي چېره دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پېرزې نه کړې. مونږ ډېر خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه کوم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې اسینه بي عزت نه شو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقاده محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل
تاسو وعده چې ټول خدمتونه خو په منار د سلکونو د منار په بجټ کې مونږه غټه حصہ پړانګار ته وباسو. په سلوي کرول د چا چې د کمې چې زمونږ د محمد د ای ډی پی سره راغی د پاسه مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد جنسی هغه سیمې چې پسمانده پاتې شوی دي لکه پړانګار، خوایزی او بایزی له ټولو اول شامل ولې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته د کورم ایجنسی د پیر قیوم سیمې ځای خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه سیمه کې دی د تیر شوي خوړ دواړه غاړې پخې کړي، دا راز به د سیلابي اوبو مخنیوی وشي. په یاده سیمه کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د پیرقیوم سیمې دغه مسله زر تر زره حل کړي. نور حال د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورم ایجنسۍ کې د پیرقیوم ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د خوړ دواړه غاړې په خبرو سره په دې د اوبو ته بندونه جوړ کړی شي. ځایي خلکو په خبره په سیمه کې سیلابونه چې کله راشي نو دوی ترې سخت متاثره کیږي. ملا سیدالله جان په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل دوی له سیلابونو نه په یاره کې دي، ځکه چې کله په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو کورونو ته ننوځي او زیانونه ورته رسیږي.
پوس کارخانې دي، هغوی نه اکثر زیاتې خوړې په دې پیرقیوم باندې رسي، لکه دې سره 15000 ارګرد ابدي ده په دې خوړې سره. دا خوړې بالکل په منځ کې بهږي. آیا که دا حکومت دوه طرفه په هغه کې نه، انشاءالله د څومره 15000 کورونه دي لکه بوړي وته وکی کنه دوه طرفه او دا ټول کله بونه محفوظ وي.
ساده خال سره په پلا په پیرقیوم کې برانی اوبو سره یو خوړه جوړه شوې ده چې په دې کې د کورونو څخه هم اوبه راځي او دغه اوبه ورسته بیا د کورمې په غوړ خوړ کې غورځيږي. ځایي خلک وایي په سیمه کې برانی سیلابونو په وجه ممکنه زیان نه د بچو لپاره تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي. ځایي مشر ملک سیف الرحمان مشال لډیو ته وویل سیلابونو سخت نقصان کړل خو حکومت بیا هم د دوی دغه مسله حل نه کړله.
د بوډا کچا بوډه مو په خپلو کاغه باندې جوړ کړی او خو کچا وا توفان روغ لا غیر روغ کورونه ټول تبو بربوت سو کور یوول خاتمې کو پوری را پوری سره ختم دا کوری ختم کو او نخپل بل کوری ختم کو د خپل دوا کورونه ختم کو ټول او په نه مخه کاڅه باندې روانه ده.
د کورمې مرسیال پروډیکل جن فضل قادر مشال لډیو ته بده اړه ویل دوی کوشش کوي چې د بیرکایم سیمې خلکو دغه مسله زر تر زره حل کړي. پکورما کې لتیرو دوه اونۍ وړاندې شوي برانونو او سیلابونو سخت مالی تاوانونه رامنځته کړي دي چې په دې کې د ټولو نه زیاته تباهي په پیرقیوم سیمه کې شوې ده. راپورونو تر مخه په سیمه کې د سلو نه زیات کورونه داسې دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت
بحث کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. رسی خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د مشال دغه خبرونه او دا راز یو شمیر نورې خوندورې خبرونې د هفتوارې خبرونې تاسو که د ریډیو د لارې وانه اورېدلی شوې نو تاسو کولی شئ چې په تکراري بڼه اورېدلو کې یې واورئ او دا راز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا نوره مسانه ده چې مشال ریډیو ډاټ کام باندې تاسو د مشال پاڼې ته ورشئ نو دغه خبرونې پکې ټولې پرتې تاسو بیا هم اورېدلی شئ نور ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ورځې دولس نیمې بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زبرو.
د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل ویلي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه اووه نکاتي اجنډا جوړه کړې چې د منصورې لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که حکومت د دوی د اووه نکاتي اجنډا ونه منله نو د قبایلي سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومند ایجنسۍ د پړنګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخه کړل شي. د پړنګار د اوتمنخېلو قبیلي مشرانو پرون په یک غونډ کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او سړکونو منصوبې پراخولو سره دې د ملکن ایجنسۍ پورې سړک او د اوبو بندونه جوړ کړل شي. تېره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او د غلطې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ون انصار په سیمه کې مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیې قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر نورې ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته څېرمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان حکومت تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکن هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمېره د ورځې په حساب دریو زرو ته د رسېدو امکان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو خپلو ادارو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو ادارو مهم ټکي راغونډ کړي، راځئ چې په ګډه واورو.
نن د پېښور نه خپرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل له شورو نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شاملې کړې شوې او دغه رنګ د فاټا اولس ته په فیصله سازۍ کې برخه هم نه ده ورکړې شوې. نو دا وجه ده چې دغلته د عربونو روپو منصوبې بې ځایه تللې دي او اولس ته یې هېڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو په رڼا کې نظام جوړولی شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس ته به له دې ډېره ګټه ورسي. دریا اخري کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمایندګان د اولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي، نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هواری شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان به په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي، او چې څوک هم په فرقه ییز اړي ګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی، او دې لړکې د حکومت لخوا د سختې کاروایی فیصله بیخي سمه ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولي په اعتماد کې واغستل شي، او په دې حواله یوه غوره کړنلاره جوړه کړي. اداریا اخري کې لیکي حکومت له دا هم په کار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي، او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنې حکومت د یوې فرقې سره نرمي ښایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1100 عامو وګړو د وژنو پلټنې بیا پیل کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریس چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه دی. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو داوی کول ګرانولی شي، خو د مقالې په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي، او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د مینسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د مینسکړي د رول ترسره کولو لپاره وهڅوي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شاملې دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د مغربي هیوادونو یو لړپوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1100 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. ورځپاڼه لیکي افغان پلټونکو ته یوه داسې ویډیو په لاس ورغلې ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کېږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کېږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله، او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ لړپړې افغان څېړونکي پتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا هغه عرصه دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیټریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي، او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او کنه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او کنه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د جګړې ځپلي هیواد شام دي د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه ډېر اندېښمن دي ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتنو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د هارون باچان اورو.
له هغو لږ تر لږه 0 پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقاماتو له تېرې یوې اونۍ راهیسې له یونان سره پر خپله پوله ایسار ساتلي وو، څه باندې زر یې د روانې میاشت پر 24 وتوانېدل چې د اروپایي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شي. د فرانس پرس خبري ایجنسی وکاس ویلي چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګري یو سرحدي کلي روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګري له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو دغه لارې سګ اوړې له هغو لارو څخه وې چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اوومې پورې شاوخوا 1,200 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یوه اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کلیوی خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمنی او فرانسې مشرانو هم د غوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالی کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. چین ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچنې شوې اړیکې رغولې شي او د دې کې خپل کردار لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ کې چې کله نه جوړ شوی دی، نو د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو، ډېر تاوده شوي وو او خلکو دا امید کاوه چې د امن لپاره به پکې ډېر پرمختګ وشي، خو ځینې داسې پیښې منځته راغلي دي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. په دې موضوع د یوسف زدران دا ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي، دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي، خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي.
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره شوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت چې موږ چا سره دښمني کول نه غواړو، خو د بل چا هم داسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان د هلمند ولایت په موسا کلا سیمه کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په مقصد د نیټو ځواکونو هوایي بریدونه کړی دي. په داسې حال کې د سیمې چارواکي له مرستو غوښتنې کوي چې هلته ځایي امنیتي سرتیري د وسلوالو په مخه نیولو کې بوخت دي. تفصیل د ملي حامرزاده نورو.
رویټرز خبری ایجنسی کې د افغانستان د هلمند ولایت په ستراتیژیک خارګوټي موسی کلا کې چرته چې د افیمو ډیر کښت کیږي، د طالب وسلوالو خلاف د جنگیدلو لپاره یو ځل بیا نیټو ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. په دغه سیمه کې په 2001 کال کې برتانوي او امریکایي پوځیانو د وسلوالو خلاف سخته جګړه کړې وه. ایجنس لیکي د تېرې اونۍ په اخره کې امریکایي جازونو په سیمه کې د طالبانو د پرمخ تللو د مخه نیولو په مقصد درې هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستو ورځو کې هلته له افغان سرتیرو وسله او ګاډي قبضه کړل. ایجنس لیکي طالبان روان اوړي د افغانستان په شمال او جنوب کې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره جنګېدلي دي. په ځینو برخو کې د لاسته راوړنو او په کابل کې په بریدونو کې د زیاتوالي باوجود بیا هم وسوال په سیمو د کنټرول حاصلولو په کوشش کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان براین ټرایبس وایي د هغو کسانو خلاف د هوایي بریدونو شروعات شو چې افغان او د نیټو ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ دي، خو نوموړي نور څه وضاحت ورنه کړ. د افغان پوځ یو ویان په خبره په بریدونو کې 10 وسلوال له منځه یوړل شو او نور څلوېښت ژوبل شو. په ورځ د موسی کلا ولسوال د طالبانو خلاف د جنگیدلو لپاره د نورې پوځي مرستې غوښتنه وکړه. په تیرو کلونو کې په هلمند کې برتانوي ځواکونو ته تر ټولو زیات ځاني نقصان رسېدلی دی. د هلمند د گورنر محمد شریف په خبره طالبان نن شپه له دریو اطرافو په دوی د حملې تیاری کوي. دی وایي که په وخت یې مرسته ونه شوه نو ښایي یا د ولسوالۍ د وسلوالو لاسته ورشي. د ټویټر ویبپاڼه استعمالوونکي یو تن سابق جهاد مل چې له وسلوالو سره رابطې لري ویلي دي چې د اتوار په شپه یو شمېر پوځي چک پوسټونه نیولي دي. د هغه په خبره وسلوالو 15 سرتېري نیولي دي چې د محمد شریف په خبره درک یې نه لګي. د هلمند پولیس وایي د ګل په ورځ یې ولسوالۍ ته کومک لیږلی دی او د سیمې دفاع به کوي، خو بیا په سرخار لشکر درگاه کې یوې سرچینې ویلي دي چې طالبان هم سیمې ته نور وسلوال لیږي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکې کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه
مشال ریډیو ته غواګیای. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د ښار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی څرګند کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پارلیمان د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان منظور کړی دی چې په دې کې د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونو جوړولو سلسله هم شامل ده. په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه تفصیل د فرشته جلال زی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او د حمله نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړل چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتې د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړي دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. سترې محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل وو کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د رواني خبری غړی اخیری ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د دې نه پس بعد سولې د پاره د صادق افریدی سندره تاسو اورئ. د ریپورت دی د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه. د دې ولایت ولایتي شورا غړو پرون یوه خبری غونډه کړې چې پکې یې د دې ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ ګرځولې ده. دوی له مرکزي حکومت نه غواړي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی ریپورت کرا کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دی ونیسی.
ننګرهار کې اوسنی حالت د منځلال نشي، نو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین جدي ورځ تر بلې پیاوړي. څلور میاشتې مخکې شینوارو کې په یو کلي کې د داعش مسله وه، اوس تقریبا د شینوارو په ډېرو ولسوالیو کې داعش نفوذ کړی دی او ډېر ځایي خلک هغوی را بې ځایه شوي دي. نو د ننګرهار د ولسونو په استازۍ زه بیا هم په مرکزي دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د له فساد نه پاک په کار پو او هیواد پاله خلک په کار وګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدار چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پو اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي، او دغه ټیکهدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان نه موږ خلاص. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان د دې چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي، چې ټاکل شوې وه چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په څېرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
ترجمة چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلوں دی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلوں دی او گورا سندھ نا چھ د پاس پری پھولوں دی چاڑو بدر کما پدی خاورا وہ سے دل خواڑو پھلو گورا نا یو کے بازرو نا ترل خواڑو ورن